Radio.
السلام علیکم ستریمش وخت په افغانستان کې د سهار او بجی شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. د ایزه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن جمعه ده، د 14 کال د خبرګولي ومه، د 2023 کال د 28 وړاندې په دغه پروګرام کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري خبريږي دا مطالبه اوري. په افغانستان کې د وروستیو ورځو د سختو جګړو له کبله لسګونه زره نور افغانان بې ځایه شوي دي.
قسم په خدا که به نن غرمه روټې د لوږې دغه دغه کلمه دي
بس چې ازمور ځایونه کې راخلاص کې موږ به خسته لسوي دا واره د لټفور ټکوري.
د افغانستان د اسایي ملي ادارې د برېښنایي تذکرو یو شمېر کارکوونکي وایي له تېرو دریو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي.
تقریبا د درې میاشتې کېږي چې زموږ معاش نه ده راغلی او زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای خلک وهڅول چې په انتخاباتو کې رایه ورکړي.
د رایو صندوقونو ته لاړ سئ او رایه ورکړي. د هغو کسانو چې له داخل یا بهره تبلیغ کوي خبرو ته اعتنا مه کوئ.
د ژوند رنګونه هم لرو.
دروازې جوړو شرار یو ډبل بیټې او ټیل او صغیر ټکر نور یو بل شی جوړو.
څنګه بازار هم څنګه دی؟
بازار هم ښه خراب شوی دی.
تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د مهمو خبرونو سرچکی، د افغانستان جمهور رئیس وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به افغانستان په نړۍ کې منزوي نه شي. د کونړ د والي محمد اقبال سعید د موټرو پر کاروان په بمی حمله کې 2 ژوبل شوي، والي روغ پاتې. او د بشري حقونو د سهار ډله وایي د ایران امنیتي ادارې د اوکراین د هغې الوتکې د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي چې د دغه هیواد د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو ویشتې وه. پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به افغانستان په نړۍ کې منزوي نه شي. ښاغلي غنی دا خبره پرون مازدیګر د لوړو او تخنیکي زده کړو د یو شمېر پروژو په پرانیستون کې غونډه کې وکړه.
خوای به ملی با عزت و احترام بپرین راغلی و په خیر زی او په عزت زی افغانستان انزوا تن نزی. افغانستان به انزوا نمیره. فصل نو مناسبات منطقه و جانی ماست.
اخو په کابل کې د امریکا سفارت وایي د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره پوره ژمن پاتې کیږي او مرستو ته دوام ورکوي. د امریکا سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې همداراز ویلي امریکا د افغانستان په وړاندې پر خپلو ژمنو د درېدو ترڅنګ د دې هیواد ډیپلوماتیک او اقتصادي ملاتړ کوي. په یو بل خبر کې هم اوري چې د جرمني د مرستو ادارې یا جی آی زد هم په افغانستان کې د خپلو مرستو د دوام ټینګار کړی دی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي د مصر لوی مفتي شوقي ابراهيم عبدالكريم اعلان په افغانستان کې د سولې په اړه فتوا صادره کړې ده. دغه وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې د مصر د ستر مفتي له قوله راغلي چې سوله د اسلام یو مهم اصل دی، خو په افغانستان کې سولې ته له دې سره سره لږ پام شوی چې په خپله اسلام سولې ته وایي. د همداراز ویلي په اسلام کې د انسانانو د خوندیتوب لپاره د ګڼو مقرراتو یادونه شوې او همدا دلیل دی چې اسلام پر نورو حمله، د نورو روغتیا ته خطر پېښول او د نورو بیرول منع کړی دی. د کونړ د والی محمد اقبال سعید د موټرو پر کاروان په بمی حمله کې 2 ژوبل شول. د کونړ والی اقبال سعید پرون له دې پیښې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د تزیان نه دی اوخته.
سړک د غاړې بم د موږ په موټریس کاروان باندې انفجار وکړ چې 2 چې یو سکرتر دی ما او یو هم محافظ دا زخمیان دي. الحمدلله د موږ خواته خیریت ده.
دا پیښه تېر مازدیګر د ننګرهار ولایت په شاه برهان سیمه کې هغه مهال وشو چې د کونړ والي له جلال اباد اسعد اباد ته روان و. د کاپیسا پولیس وایي د یو کلي د ملک په ګډون درې تنه په دې ولایت کې د ماین په چاودنه کې وژل شوي. د کاپیسا ولایت د امنیه قمانداني د مطبوعاتي څانګې مسؤول شایق شورش ازادي راډیو ته وویل وسلوالو مخالفانو تېره شپه ملک طاهر ته په لاره کې ماین ایښی و چې د چاودنې په نتیجه کې د نوموړي په شمول درې تنه ووژل. د دې پېښې مسؤلیت تروسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د ځینو راپورونو له مخې ټاکل شوې استرالیا به نن په کابل کې خپل سفارت موقتا بند کړي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د سې شنبې په ورځ ویلي وو دا اونۍ به د احتمالي امنیتي ستونزو له کبله په کابل کې د خپل هیواد د سفارت دروازې بندې کړي، خو تمه لري چې سفارت یې په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نه شي. استرالیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن نور خراب شي. استرالیا په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا اتیا سرتیری لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره وتل پیل شوي او ټاکل شوي د سپتمبر تر 11مې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. ازادي راډیو ته غوږیست. د بشري حقونو د څار ډله وایي د ایران امنیتي ادارې د اوکراین د هغې الوتکې چې د دغه هیواد د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک ویشتې وه د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي او ګواښي. د بشري حقونو د څار نړیوالې ډلې یا هیومن رایټس واچ د منځني ختیځ مرستیال رئیس مایکل پیج پرون وویل د ایران سپاهي پاسداران بې له دې چې ورسره حساب وشي 168 تنه ووژل، او اوس د ایران د دب خبره بېرحمن امنیتي ادارې د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي چې د عدالت هیلې ورمړې کړي. د 2023 کال په جنوري کې د اوکراین مسافر وړونکي الوتکه له تهران څخه تر الوتو وروسته وویشتل شوه. ایران په پیل کې په دې پېښه کې له لاس لرلو انکار وکړ، خو وروسته یې وویل د سپاهي پاسداران ځواکونو سهون وویشتې ده. د الوتکې اکثره سپرلۍ ایرانیان، کاناډایان او ترلاسو ډیر افغانان هم پکې وو. فیسبوک وایي ایران او روسیا د فیسبوک له لارې د غلطو خبرونو د خپرولو له پلوه په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو وړاندې دي. فیسبوک همداراز ویلي د ایران او روسیې له لورې د ناسمو خبرونو د خپرېدو تر ټولو مهم هدف د امریکا ټولنه وه. د فیسبوک پر اساس له 2018 تر 2020 کاله پورې، البته د 2020 کال تر پایه، د دوی د جعلي کارونکو 1.5 شبکې پیژندلې او بندې کړې دي. د فیسبوک د معلوماتو پر اساس د دغو شبکو اکثریت د امریکایانو په منځ کې د نفوذ لپاره له بهتره له بهره تیرېستونکي معلومات خپرول، او ځینې شبکې دننه په امریکا کې د افراطیانو له لوري فعالې شوې وې. او امازون کمپنی وایي د هالیوډ ایم جی ایم یا مترو ګولډن مایر سټوډیو په څه باندې 8 میلیارد ډالر اخلي. مترو یا ایم جی ایم د هالیوډ د فلم جوړولو تر ټولو پخوانی او مهمه سټوډیو ده. په دې سټوډیو کې د جیمز باند د سینمایي فلمونو په ګډون له دویمې نړیوالې جګړې وروسته اکثر مهم فلمونه جوړ شوي. امازون تمه لري چې که دا سټوډیو یې واخیسته، د نیټفلکس او ډیزني پلس په شان له سترو فلم خپرونکو کمپنیو سره به د سیالۍ جوګه شي. مترو ګولډن مایر سټوډیو په 1940 میلادي کال کې جوړه شوې وه، او په پام کې ده چې امازون یې په 8.5 میلیارد ډالر راونیسي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو داسې اټکل کړی دی. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 14، جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 21، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 40، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 40، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 14، او کندوز هم اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 40.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولای شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته، په افغانستان کې د وروستیو ورځو د سختو جګړو له کبله لسګونه زره نور افغانان بې ځایه شوي دي. تر ټولو ډېرې کورنۍ په هلمند او لغمان ولایتونو کې بې ځایه شوي او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري پر نړیوالو غږ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره مرستې وکړي. دا اداره وایي له نړیوالو څخه د سکال لپاره د 1.5 میلیون ډالرو مرستې غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دغو پیسو یوازې په 34 ورکړل شوي دي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ مرستیال پر نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره په پراخ زړه مرسته وکړي. د کډوالو د لوی کمشنری یا UNHCR د عملیاتو مرستیال کمشنر روف موضوع د غوښتنه پروند د افغانستان د څلور ورځني سفر په پای کې وکړه. شغلی موضوع په داسې حال کې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې د راپورونو له مخې د وروستیو جګړو له کبله یوازې په هلمند کې لسګونه زره کورنۍ بې ځایه شوي دي. بیزای شوی خلک وای چې مرستې ورسره نه دی شوی او په بد حالت کې شپې ورځې تیروي.
قسم په خدا کې چې د نن غرمه روجه د ورځې دغه دغه کلمه دی، د نن غرمه روجه په ولا د بازار سره سړی ما واسو وی بلاری کوجه په تاړه کې ما چې راځو واسه په کې کوړي زه به ورونه ما چې د ورځې به هیڅ ما مخ په غره راوړم.
د هلمند کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین ابراهیمی د بیزای شوی خلکو شکایت او ستونزې بنی وای
دره به ځای شوی شکایت لري چې مشتبات عاجل رسیدګي وشي دی په ډیره بد وضعیت کې قرار لري. متاسفانه د موسسات هغه سیستم اجازه نه ورکړي، د ورځې ډیر کم کسان سروې کوي، په دې چې د موسسات هغه سیستم یا کوبوش دی کاری هغه اجازه نه ورکړي. لبنان مزا او د به ځای شوی خواهشم دا ده چې باید دوی ته په دغه وخت چې د دوی نیازمندي ده باید کومکونه ورته ورسیږي. نو درې میاشت بعد سلور میاشت بعد خو نو کومکونه دوی سکې دوی اوس ضرورت لري چې د یوه جوړه کالي سره دوی خپل د کورو څخه راوتلې دي، ټول شیانې پاتې دی، نو دوی هېڅ خوراک د شپې نه لري.
ځینې نور بې ځایه شوي بیا له امنیتي چارواکو غواړي چې د دوی سیمې دې آزادې کړي او امنیت دې ورته راولي چې خپلو مینو ته بېرته لاړ شي. د کډوالو وزارت ویندوی عبدالباسط وای چې یو شمیر بې ځایه شویو ته یې مرستې رسولې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په لغمان ولایت کې د وروستیو څو ورځو سختې جګړې سبب شوي چې له 11,000 تر 14,000 تنه بې ځایه شي. د دې ادارې په وینا د لغمان تقریبا په ټولو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د غزنی له قرباغ ولسوالی او د برشان له کوز یفتل ولسوالی څخه هم سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د کډوالو د لوی کمشنرۍ برستیال ښاغلی موضوع وایي چې د روان 2021 کال له پیله دې کمشنرۍ له څه باندې 1,00,000 کورنیو بې ځایه شویو افغانانو سره مرسته کړې ده، خو سږ کال چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه په بشپړ ډول وځي ویره ده چې جګړې به نور هم زور واخلي او لا ډېر افغانان به د خپلو مینو پریښودو ته اړ باسي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
اسمیمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو بزمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفا او اف ام 0.15 صفا.
اوس هم د لویدیزو مطبوعاتو تبصری.
کانورزیشن خبرونه په کابل کې د استرالیا د سفارت د تړلو مسله څېړلې ده او لیکي د دې سربېره چې د استرالیا پوځانو تقریبا تیرې دوه لسیزې بشپړې په افغانستان کې تیرې کړې دي، خو د سېشنبې په ورځ چې د استرالیا د ائتلافي ګوندونو غونډه وه یوازې یوه ګونده پوښتنه وکړه چې ولې خپل سفارت په کابل کې بند کړو. تمه ده چې د سفارت سرلننه وتړل شي. د استرالیا اپوزیشن ډلې له دې پریکړې سره مخالفت کړی دی یا وایي چې له دې سره به په افغانستان کې د استرالیا پرمختیایي همکاري ټکنی شي. د استرالیا اپوزیشن وړاندیز کړی دی چې په کابل کې د دوی په سفارت کې ژباړونکي او سیمه ییز مامورین وي تر څو د بیړنۍ ویزې برخه فعاله وي. د استرالیا صدراعظم سکاټ موریسن د سیشن بی پرس خبر ورکړی وو چې دا اونۍ به دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت یې په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نه شي. استرالیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر امنیت ته اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن د دغو سرتیرو له وتلو وروسته پسې نور خراب شي. استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 80 سرتیری لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره یې وتل پیل شوي دي او ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 12 ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووسی. د لویدیز بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په خپلې تازه ګڼه کې لیکلي دي چې د مې له لومړۍ نیټې را پدې خوا چې امریکایي پوځیانو له افغانستانه وتل پیل کړي دي، د افغان ځواکونو مورال راټیټ شوی دی او د همدې لپاره لږ تر لږه شپږ ویشت امنیتي پوستې په څلورو ولایتونو لغمان، بغلان، میدان وردګ او غزنی کې طالبانو ته تسلیم شوي دي. د ورځپاڼې په باور طالبان د سیمې مشران امنیتي پوستو ته لیږي او د هغوی په خوله ورته وایي چې یا تسلیم شي یا مو وژنو. او له همدې تاکتیک څخه په دې څلورو سره ولایتونو کې کار اخیستی دی. ورځپاڼې په میدان وردګ کې د پولیسو د یو سیمه ییز مشر څلور دېرش کلن امام شاه ظفری خبرې را اخیستې دي چې د مې په یولسمه یې خپل مرکز او وسلې طالبانو ته وسپارل. دی وایي د طالبانو قمندان او په سیمه کې د قومي خلکو له لورې ماته تر لس ځله ډېر وړاندیز وشو چې تسلیم شم. ظفری زیاتوي طالبانو په یو موټر کې کابل ته خپل کور ته واستولم او بیا قومي خلکو زنګ راته ووهه چې بېغمه اوسه، حکومت دې د تسلیمي په خاطر نه زنداني کوي او موږ په حکومت کې ډېر واک لرو چې بېرته خوشې کړي. نیویارک ټایمز ویلي کې چې د لغمان په مرکز مهترلام باندې د طالبانو د وروستیو بریدونو پر مهال د لغمان والي رحمت الله یارمل اعلان وکړ چې د امنیتي ځواکونو یو سل او لس تنه د وظیفوي غفلت په خاطر نیول شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښته ده. افغانستان د احصایې ملي ادارې د برېښنایي تذکرو یو شمېر کارکوونکي وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. دوی دا کوي چې شمېرې سلګونو ته رسیږي. یو څو کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د معاشونو د نه ترلاسه کولو ترڅنګ د ټاکلې مودې نه زیات کار کوي او قانوني رخصتیانې هم نشي کولای. خو د احصایې ملي ادارې چارواکي به دغه ادعا ردوي او وایي د ټولو کارکوونکو معاشونه او امتیازات یې په وخت ورکول کیږي.
د افغانستان د احصایې ملي ادارې د برېښنایي تذکرو یو شمېر کارکوونکي د دوم ځل لپاره شکایت کوي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې خپل معاشونه نه دي ترلاسه کړي. دوی چې د دې ادارې د NTA برخې تخنیکي کارکوونکي دي شمېرې سلګونو ته رسیږي. د دې ادارې غړی عبدالصبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
تقریبا د درې میاشتې کېږي چې زموږ معاش نه دی راغلی او زیات مشکلاتو سره مخامخ یو. تقریبا هره ورځ دوه سوه دوه نیم سوه نفر موږ ته بایومتریک او تای مراحل لپاره تذکرې لپاره راځي مراجعین او دغه خلاصېږي. زموږ د معاش مسله هیڅ معلومه نه ده اداره ته.
د دې ادارې بل کارکوونکی احمد هغه هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته شکایت لري. نوموړی وایي له کار څخه کلک څار کېږي خو معاش یې نه دی معلوم.
در حدود سه ماه میشه که ما ماش نگیم
شاو خواد ری میشته که ایگه چه ماش مونه ده معلوم دی رستون زو سرمخیو ده بایومیترک لپاره خود ماش هیت ترک نلی دل که
جای رفتن هم میتونه ایران مدیم به کدام مرجع بری
ده برخنه تسکیرو ویش پدی و رسته که پا افغانستان که ده پراخیدو پا حال که دی انترده چه ده احسای ملی داروی پا ورزنی دول زرگو نکسان بایومیترک کیگی. په ورته وخت کې د افغانستان د احصایې ملي ادارې ویاند روبینا شهابی وایي د ټولو کارکوونکو معاشونه په وخت ورکول کیږي او له ټاکلي وخت څخه زیات کار په هیڅ چا هم نه کیږي.
اتو یک موضوع ما نداریم که چند ماه ماش کسی
ما. منگ داسی موارد نلرو چه ده چا ماش سو میاشتی پاتی وی مگر دا چه ده حاضره مسئله وی او کم کس باندی قانون پلی شوی وی. اداره په حس دول دا خبره نمانی چه منگ پا خپلو کارکون کو لطاکلی وقت سخزیات کار کو
استفاده بکنیم.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یو میاشت وړاندې هم د احصایې ملي ادارې د NTA برخې شاوخوا اووه سوه کارکوونکو د پنځه میاشتو معاشونو د نه ترلاسه کولو په هدف کاري اعتصاب کړی و. له هغې وروسته چې په دې اړه ځینې راپورونه خپاره شوه د شاوخوا اووه سوه کارکوونکو د دریو میاشتو معاشونه د کوچني اختر مخه کې ورکړل شول خو د دوو میاشتو معاشونه یې لا هم نه دي ترلاسه کړي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
وربشو ننګرهار ته په ننګرهار کې بسکل له باغونو شپږ زره او شپږ سوه بیلابیل ډوله تازه میوې ټولې شي. د ننګرهار د کرنې ریاست د مسؤولانو په خبره دوی د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې په زرګونه جریبه ځمکه د مختلفې میوې باغونه جوړ کړي او هڅه کوي دغه لړۍ لا پراخه کړي. اخوا بزګر وایي که بهرنیو بازارونو ته د تازه میوې د صادرات او له بهره د میوې د وارداتو مخه ونیول شي نو هم به د کروندګرو اقتصادي وضعیت ښه او هم به په سوداګرۍ کې ډیروالی راشي. نور حال په دغه راپور کې
د ننګرهار د کرنې او مالداری رئیس نامولا ساپی وایي سکل ننګرهار د تازه میوو له پلوه غنی دی او په خبره یې چې سږنی کال به تر شپږ زره شپږ سوه ټنه بیلابیل تازه ډوله میوه د دې ولایت له باغونو ترلاسه کړي. ساپه وایي چې دوی د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې پر شاوخوا 2200 جریبه ځمکه د مختلفو تازه میوو باغونه جوړ کړي چې حاصلات یې د هرې برخې سلګونو ټنو ته رسیږي.
موږ 2200 جریبه باغ په ننګرهار کې جوړ کړ، خو دا چې یو عظیم فرصت موجود دی په ننګرهار کې، یوازې دا نه چې ننګرهاریان د میوې نه خود کفا شي، په بعضو اقلامو زراعتي کې مثلا سیتروس دي، شفتالو دي، زمینی توتان دي، موږ باید صادرات هم په ملي کچه ولرو هم په بین المللي کچه. نو دغه تکافو نه کوي، موږ باید 40000 هکتاره باغ پر راتلونکو څو کلونو کې جوړ کړو چې د دې لپاره موږ هوډ کړی دی.
د ننګرهار د کرنې او مالداري رئیس نامولا صافی وایي د دې ولایت هوا او چاپیریال میوو ته ښه او برابر دی، او وایي په همدې موخه یې له تیرو څو کالو راهیسې په کاما، ګوشته، سرخرود، خوږیاڼو او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د ځمکني توت کرل په ازمایښتي ډول پیل کړي چې تر دې دمه یې ښه پایله ورکړې ده. د خاغلی ساپی په خبره د تازه میوو کر د مخدره موادو په ځانګړي ډول د کوکنارو د کښت ښه بدیل دی، او باید د میوه لرونکو باغونو د جوړولو دود لا پیاوړی شي.
خو اوسط ارقام دا دي چې د یو جریب د شفتالونه 200000 افغانۍ دوی اخلي، سکالی د خوګیاڼو ځمکني توتان تر 1500 افغانۍ تر 400 افغانۍ فی کیلو د کابل په مارکیټونو کې خرڅ شوی. که یو څوک اګاهانه غواړي او کوکنار کری او مختلف پدایت دي، هغه بیله خبره ده که نه نو زمونږ دغه تولیدات چې دي کاملا د مخدراتو او د کوکنارو بدیل دي، بلکې دا غي نه لوړ عاید ورکوي.
مسولان هیله مند دي چې د تازه میوې په تولید سره بنې وازی له بهر هیواد ته درواریدونکو تازه میوې مخنیوي وشي، بلکې هڅه کوي چې خپل تولیدات له مختلفو لارو بهر ته هم صادر کړي. اخوا د ننګرهار باغ لرونکي او کروندګر بیا خپل خرات لونکي له بهر د تازه میوو د راتګ په بندښت او بهرنۍ مارکیټونو ته د هیوادنیو تازه میوو په ورتګ کې ویني. شکر الله چې په خپل بڼ کې د تازه میوو بوټي کرلی او له حاصلاتو یې خوښ دی. وایي حاصلات یې نه بهر ته ځي او نه په کور دننه بازار لري. شکر الله وایي که غواړو چې کروندګر د تازه میوو بڼوالۍ ته وهڅوو، نو باید د حاصلاتو خرڅلاو لپاره بازار موندنه وکړو.
زمین میواجات که هر څومره زیات شي دیکان ته ګټه نه رسیږي، ګټه یو سوداګر ته رسیږي. په باغ کې یا پټی کې د هر میوه چې وي د یو دیکان څخه په 70 روپۍ اخیستل کیږي، او بیا په بازار کې په 200-250 روپۍ خرڅیږي. که چېرته د بهر څخه د میوه راوړل بند شي او دغه میوې چې کوم میواجات چې کوم دي بهر ته ولېږدول شي، نو هم به ګټه دیکان ته ورسیږي او هم به تجارت ته.
د ننګرهار د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې دم ګړۍ د څلوېښتو بیلابیل ډوله میوه باغداري شته چې یو کال بل ته د پراختیا په حال کې دي. ننګرهار چې د تازه میوو او سبزیجاتو د کښت او بڼوالۍ لپاره د هیواد له مناسبې هوا او چاپیریال لرونکو ولایتونو څخه دی، د کرنیزو چارو د پوهانو په باور که حکومت په دې برخه کې لازمه پاملرنه وکړي، نو تر ډیره به د بهرنیو هیوادونو له احتیاج خلاص شو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای د خپل هیواد د شورای نگهبان د پریکړې هر کله وکړ. د شورا د ایران د سږ کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځینې کاندیدان رد کړي دي. خامنه ای په عین حال کې خلک هڅولي چې د هغو کسانو پروا ونه کړي چې انتخابات یې بایکاټ کړي، او د راتلونکې میاشتې په انتخاباتو کې د ویل چې خلک باید خپلې رایه وکاروي. نور حال په دغه راپور کې.
آیت الله علی خامنه ای د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځینو مهمو کاندیدانو د نماینده د ردولو په اړه د شورای نگهبان د پریکړې ملاتړ وکړ. خامنه ای پرون په خپله وینا کې همداراز د ایران له خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د رایو صندوقونو ته لاړ سئ او رایې ورکړئ. د هغو کسانو چې له داخل یا بهره تبلیغ کوي چې فایده هم نه لري او وایي چې موږ رای بکسونو ته نه ځو، خبرو ته اعتنا مه کوئ. د ایران ګران ملته، انتخابات په یوه ورځ وي خو اغیز یې څو کاله پاتېږي،
اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
ټاکل شوی دی چې د ایران د ولسمشرۍ انتخابات د جون په 13مه یعنی په څه کم یوه میاشت کې وشي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر د لمسی حسن خمینی په شمول ډیرو کسانو د شورای نگهبان پر پریکړې نیوکه کړې ده. د ویلی که د تایید شویو کاندیدانو پر ځای وای نو له کاندیداتورۍ څخه به یې لاس اخیستی و. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یو شمیر دوماندانو له رد کېدو وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل په دې اړه یې خامنهیي ته لیک لیږلی دی. روحانی د چهارشنبې په ورځ د کابینې په اونیزه غونډه کې وویل هیله یې لرله چې شورای نگهبان به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پراخې سیالۍ لپاره زیات کاندیدان تایید کړي. شورای نگهبان د دو نسبتاً ناپیژندل شویو منځلارو په ګډون یوازې اووه کاندیدان تایید کړي دي. د پارلمان پخوانی رئیس علی لاریجانی او د ولسمشر اصلاح غوښتونکی مرستیال اسحاق جهانگیری د رد شویو کاندیدانو په ډله کې شامل دي. لاریجانی د ابراهیم رئیسی لوی سیال ګڼل کېده. په ایران کې ډېر سیاسي فعالان او د ټولنیزو شبکو کارونکي په دې باور دي چې د خامنه‌ای د پام وړ کاندید رئیسی دی او د شورای نگهبان په شمول د ده تر واک لاندې ادارو دا ځل د جون په انتخاباتو کې د نوموړي د بریالیتوب لپاره ټول شرایط برابر کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به افغانستان په نړۍ کې منځوي نه شي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي د مصر لوی مفتي شوقي ابراهیم عبدالکریم په افغانستان کې د سولې په اړه فتوا صادره کړې. دغه وزارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې د مصر د ستر مفتي له قوله راغلي چې سوله د اسلام یو مهم اصل دی خو په افغانستان کې سولې ته له دې سره سره لږ پام شوی. د جرمنی د نړیوالې پراختیا اداره جی ټی زیر غواړي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته هم په دې هیواد کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د کونړ د والی د موټرو پر کاروان په بمی حمله کې دوه تنه ژوبل شوي. د کونړ والی اقبال سعید پرون له دې پېښې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل د ته زیان نه دی اوښتی. په کاپیسا کې د یو کلي د ملک په ګډون درې تنه په دې ولایت کې د ماین په چاودنه کې وژل شوي. د ځینو راپورونو له مخې ټاکل شوې استرالیا نن جمعه په کابل کې خپل سفارت موقتا بند کړي. د بشري حقونو د څار ډله وایي د ایران امنیتي ادارې د اوکراین د هغې الوتکې د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي چې د دغه هیواد د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو ویشتې وه. او فیسبوک وایي ایران او روسیه د فیسبوک له لارې د غلطو خبرونو د خپرولو له پلوه په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو وړاندې دي. مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. لنډ خبرونه مو واورېدل. کولی شئ د دغو خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره او همدارنګه د نورو راپورونو د لیدو او لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. په همدې سره رسیږو د دغه پروګرام د خبري برخې پای ته. اوس هم د ژوند رنګونو لنډکی پروګرام واورئ.
د ژوند رنګونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زبان بسم الله دی او د کونړ اوسیدونکو د پښت د کلي کانو ولسوالۍ او دلته پیلان په چاوسفیا کې کار کوم. د دغه د کرزی دور نه دی خلته کار کوم. تر اوسه په لګم نجارۍ
څه شی چې جوړې
دروازې جوړ و شرارې او ډبل بیټې او ټیل او صغیر ټکر نورې بل شی جوړو.
څنګه بازار هم څنګه دی؟
بازار هم ښه خراب شوی دی.
وجه څه ده؟
نو وجه دا ده چې یو خو چارواکي دی کې لاس لري چې کار د خلکو خراب کړي. زمونږ نور ځینو کې خلکو صنعتکاران له کار پیدا کوي. زمونږ چارواکي چې زمونږ له کارونه اخلي او کارونه له بندۍ بس دای غټه وجه ده. ول پاخه خام مواد راته نه راپرېږدي. پاخه مواد هم نه انتقالېږي. دای غټه وجه ده چې
بازار
خراب دی.
مخکې به هم کار څنګه و؟ د ورځې به هم څوک ولې یو دروازه هم خرڅوله یا ډبل بیډ څنګه اوس؟
د مخکې به مونږ ډېر تقریبا د یو کسر و مونږ اتل لس کسان یا ما ساتل لس کسان یو وخت کې کار کوو. اتیش کسان لس کار کولو. د خلکو رونکو هم کار کوو. دلته د مکتبونو ټیکې جوړولې خو اوس هغه څه شی هم نشته دي. هسې ناست یو.
ودرسه څو کسان کار کوي؟
اوس راسه یو کس کار کوي. امین زوی دی. باري کس نشم صادرې دی وخت.
یعنی کار خراب
کار دونه خراب شوی دی.
وختنه څه ده
وختنه دا د چارواکو نه چې زمونږ په دې حال دي د دې معنی دی غمو کې ول چې لرګیم ټول وسوځي په یو ځای بل ځای په ارز واډه کې ګوري لرګي وسوځي کڼګل کې وسوځي نشاګان کې وسوځي په چاغسته کې وسوځي د دې نو خبره ده چې یو ستي جوړ شي او بار وځي او پیسې ته کول درا شي
شا دکان خو مو رخصت ټول لرګي وسوځي
زما دکان هم سره دوه پیری وسوځي د خو د حق چې ګورونه مې ودی چې وخت سره سره دې مليته